په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د خزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د مخکښو خزو او د غراز د نیمه نړۍ خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نویو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او ټاکل شوی نن د دې ولایت په مرکز کې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېر شپې هوایي حمله دوه اسرایلي جنګي الوتکو کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نویو پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر به نن د خوست له چارواکو سره په لیدنو کتنو سربیره نن د قومي مشرانو او د مدني ټولنو د استازو په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه او هلته هم یو شمیر پروژې پرانستلې. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالفه وسلوالو ډلو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 10 وسلوالو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت په زنی خان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي. د والي ویان محمد عارف نوري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه دغې ولسوالۍ پر څلورو امنیتي پوستو ډلیز برید وکړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول او هغه په شاتم بول. عارف نوري په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبل په اړه وویل طالبانو ادا کړې ده چې په دغو بریدونو کې څو پوستې نیولي او افغان ځواکونو ته یې هم درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هغه ادا چې افغان چارواکو رد کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحاني نن په تهران کې په یوه کنفرانس کې چې نن ورځ د دې هېواد د اټومي ټکنالوژۍ په نوم بلل شوي وویل موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووزي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه پر تهران ولګوي که چیرې د دې هېواد پر اټومي پروګرام او دغه راز د توغندیو پر پروګرام نوي بندیزونه ونه لګول شي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله دو اسرایلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو 15 راغورځولې دي. مخکې د سوریې دولتي رسنیو وویل مرکزي ولایت هومس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم د سوریې سنا خبري اژانس په لومړي سر کې وویل چې ښایي د میزایلو دا برید امریکا کړی وي، خو وروسته یې بیا په متحدو ایالاتونو ته کومه اشاره ونه کړه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په سوریه کې د مزایلو برید نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وضعیت له نږدې څاري او د هغو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې د قانون منګولو ته د هغو کسانو د راښکلو لپاره کیږي چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي. د سوریې رسنیو د هېواد د پوځ په حواله ویلي چې دافع هوا سیستم یې 8 مزایل په هوا کې له منځه وړي دي. په سوریه کې د مزایلو د برید خبر یوه ورځ وروسته له هغې خپریږي چې د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د سوریه په دوما ښار کې د مشکوکو کیمیاوي بریدونو له امله چې ویل کېږي لسګونه کسان پکې وژل شوي د سخت عکس العمل ښودلو ګواښ کړی دی. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره ماښامنۍ وخوړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفا موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. د سعودي شاهزاده د یوې اونۍ په سفر وتلی او تر اوسه یې له امریکا، برېټانیا او مصر څخه کتنه کړې ده. نوموړی به چې د خپل هیواد د بڼې د بیا جوړولو هڅه کوي، له پاریس څخه په کتنه کې د میلیونونو ډالرو تړونونه او موافقې هم وکړي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر له سعودي شاهزاده سره د ترینګلو ډیپلوماتیکو اړیکو او د سوریا او یمن د جګړو په اړه هم وغږېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو هم د ښځو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. په پیل کې د مخکښو ښځو پروګرام له کابل سټډیو زما همکار یوسف خانزادران مخته وړي.
بلې درنو اوردونکو، ستړي مشي. تاسې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکې ښځې ونې خبرونه ته غسیل لکه همکار مو چې ویل، زه یوسف زدران هرکلی کوم. درنو اوردونکو، په وروستیو څو اونیو کې تاسې زموږ له راډیو، نور رسنیو او ټولنیزو شبکو څخه په افغانستان او پاکستان کې د ګڼو اعتراضونو، پرلتونو، تحسن خیمو او لاریونونو په اړه حتمن اوریدلی دي. د حق غوښتلو او د سولې او ثبات لپاره د دغو اعتراضونو سرلاري که څه هم سړي دي، خو تر څنګه د میرمنو فعاله ونډه او د غږ بدرګه هغه څه دي چې باید هم پرې بحث وشي. نو د مخکښې ښځې د نن خپرونې ته مو د همدې تاسو ناستو له منځه یوه فعاله میرمن ماریا توتاخیل راغوښتي چې له نیکه مرغه زموږ سره په سټوډیو کې ده. اغلې ماریا، خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. زه هم د خپرونې په سر کې ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته، تاسو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم او ویاړم چې بیا هم ستاسو مننه.
ډېره مننه. درنو اوریدونکو، هم کولی شي په خپرونه کې را سره ګډون وکړي. زموږ سره په خپرونه کې د ګډون لپاره زموږ شمیرې دي 0999 شل 15 30 40. بل شمیره ده 0908225 55. خو له هغې مخکې که د ماریاتو تاخیل په اړه درته ووایم، هغه په کال 1980 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې. د ادبیاتو او سیاسي علومو پوهنځی لوستی. د خپلو کارونو ترڅنګ د نجونو او بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کوي. خو موږ به نن تر ډیره په وروستیو هغو موضوعات ورسره خبرې وکړو چې مخکې بیان شول. ماریا، که څه هم په جنګونو کې، په جګړو کې او کله چې د حق تلفي موضوع وي، تر ډیره شاید هم تاسو ته ضربه ورسیږي، سړی وژل کیږي، تاسې میرمنې تر ډیره پاتې کیږي. اما وروستي کوم اعتراضونه چې راپورته شوي دي، په دغو کې سمه ده چې تاسو کار کوي، اما د ښځو ونډه کمه نه ده؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده چې نسبت نورو قومونو ته، کله هم چې پښتنو د حق غوښتنې غږ پورته کړی ده، اکثریت نارینه پاتې شوي دي او د میرمنو ګډون هلته یا ډیر کم دی یا بیخي نشته دی. مثال مونږه که د پیښور د مبارزې خبره دلته وکړو، هلته هم میرمنې په هغه اندازه نه دي چې مونږ وایو چې څومره چې نارینه دي هلته میرمنې دي، ولې بیا هم د قناعت وړ دي؟ ځکه هغوی کې هغه پوهه په هغه سطح کې رسېدلې ده چې یو میرمن د یو ژوندي موجود، د یو فعال موجود په صفت د ځان سره ومني، د دریم جنس یا دوهم جنس په نوم باندې د خپل د منځه ونه شړي. ولې بدبختانه چې کابل مونږ ورته وایو یا افغانستان مختلف ښارونه کې مونږ یادې کړو چې مونږ سره د دې چې د علم او د فرهنګ او د غیرت او د شملو او د جرګو په وطنونو مشهور یو، ولې په هغه ډول یو انسان ته تروسه چې خصوصا میرمنه ده په هغه سترګې نه دي کتل شوي چې باید ګوري. مونږ په کابل ښار کې کله هم چې د پښتنو په ننګ باندې غږ پورته کړو، تاسو باور کوئ په هغه لاریون کې یو زوما او دوه خویندې زما نورې وي. هغه خویندې هم زما په غراغلي وي چې مثال زما په ډاډ راغلي،
ځکه هم تاسو ته ډیر پام دراړول کېږي او مونږ چې نن غږی ګوم په دې برخه کې پام دې موضوع باندې. ستاسو حضور دلته هغه څومره حتمي وو او د خلکو نظر ستاسو په وړاندې څنګه وو؟
زه حیرانه دي ته چې کله هم میرمنو باس یا مثال د میرمنو ګډون په سیاسي برخه کې په ټولنیزو برخه کې راځي زمونږ رونه اساسیت ښکار کوي. ولې کله هم چې میرمنه په هغه سی یو میدان کې دریږي بیا هر یو پی ویاړي ورته وایي ته ملاله یو ته فلانه یو ته فلانه. ماته دا ډېره د جالب ور ده. نو زما په خپل فکر کله هم چې زه خبره شوم چې موږ همداسې یو لاریون زمونږ رونه ترسره کوي ما خپل دنده وګڼله. یعنی زه دې ته ما ضرورت نه درلوده چې ما څوک واڅي یا دې ما څوک وغواړي. ما په دې حساب چې دا زما دنده ده که زه نن د خپل قوم دپاره یا د ټولو افغانانو دپاره غږ پورته نه کړم د نن نه وروسته چې کوم نسلونه مخته راځي هغه به دا وایي چې زموږ مشرانو زموږ دپاره څه شي کړي بغیر د بدبختي نه. که زلته دلته یو څاڅکی هم کولای شم زه غواړم هغه خپل خلکو ته ورسوم که زما په سر هم تمامېږي که زه پکې ضرر هم کوم زه به په دې میدان کې درېږم. هماغه و چې دوه خویندې مې نورې وهڅولې موږ راغلو د پرلت په میدان باندې ودرېدو خپل غږ مو پورته کړ تر ډېره حده پورې حتی د حکومت د پولیسو د ډېرو مقابلې سره هم مخ شو چې پخکې موږ په لومړی صف کې یو او کله به هم چې د پولیسو په ځوانانو باندې فشار راوسته موږ به چې مخته ورته ودرېدو پولیس به خپله شاته شو. یعنی دا هغه زه خپله تجربه د دې یعنی چې شاید یم چې زه په دې د خوښۍ احساس هم کوم او ویاړم هم چې زه د دې لاروین یوه برخه هم او د خپلو هغو وروڼو نه هم ویاړم چې موږ کله چې موږ هلته ګډون وکړو زموږ سره په څنګ کې ودرېدل موږ یې سپورټ کړو موږ یې حمایت کړو. یعنی دې ته یې وهڅولو چې تاسو هم حق لرئ
تاسو پیل وکړو. وروسته دا جرأت لږ ډېر شو عام شو شمېرې ډېر شوې که څه هم موږ له هلمند او نورو سیمو رپورټونه درلودل چې هلته د میرمنو ونډه هم په دغو اعتراضونو کې زیاتېدله او دوی حد اقل راووتل. وروسته ستاسو پیل څه رنګ راووت؟
بالکل کله چې په کابل کې لاریون ترسره شو په سبا باندې یا په هغه ماښام باندې په چمن حضوري کې خیمه ولګېدله د دې خیمې سره سم هفته تېره نه وه چې په هلمند کې د سولې لپاره ناره پورته شوه همدغسې په هرات کې همدغسې په بغلان کې په پکتیا کې په فراه کې او همدغسې نورو ولایتونو خواته پراخېږي. د ټولو نه ښه خبره او د ډېر لویې لاسته راوړنې په صفت کې موږ یادولی شو هغه د هلمند د سولې خیمه وه چې کله زموږ خویندې حاضرې شوې چې خیمې ته چې موږ په خیمه کې کینو ځکه د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره قرباني چې ورکړې د هلمند خلکو ورکړې. د هلمند میندو وویل چې نور موږ خپل زامن د لاسه نه ورکو لکه ما پیګه یوه مور ولیدله چې ویل ما خپل درې زامن شهیدان ورکړي. صحیح ده زه متضرره یم خو زه نه غواړم چې بله مور متضرره شي بله مور خپل زوی خپل رور یا خپل خاوند لاسه ورکړي.
په کوزو مظاهرو کې هم دا غږ تر ډیره مطلب اوچت و خلک په غږېدل. دلته چې دا ونډه کمه ده او تاسو هم د پام وړ نه ګڼئ اکتفا نه پې کوئ اصلي دنه تصور څه دی د میرمنو په منځ کې د نجونو په منځ کې ولې دوی نه راوځي یعنی علت څه شی دی؟
خویندې داسې نه دي چې نه حاضرېږي. خویندې حاضرېږي ولې زموږ د ټولنې بدبخت بعضې داسې رواجونه دي چې هغه زموږ د خویندو مخه ډب کوي. مثال هغه وایي که د کوم زما خور پرلت خیمې ته راشي نو ګواکې زه به د بل نارینه د پیغور د لاندې راشم چې زما خور د نارینه و سره په پرلت کې ناسته. یعنې دا هغه غلط انځورونه دي چې زموږ د رونو په اذانو کې ثبت. یا تاسو دا که د پرلت خیمه خو ډېره ستره خبره ده که تاسو د تعلیمي کچه هم په دې برخو کې د خویندو وګورئ ډېره کمه ده. یو څوک یو ورور چې ځان ته دا ننګ ګڼي چې زما خور د ښوونځي ته لاړه شي نو هغه د سیاسي فعالیت ته خو قطن اجازه نه ورکوي. زموږ خویندې حاضرې دي او تر هر چا ډېرې زیاتې مینه واله دي چې هغوی دې لاړه شي د افغانیت په ننګ باندې د اسلامیت په باندې د پښتونولي په ننګ باندې د خپل غږ پورته کوي ولې حمایتګر نه لري. هغه د کورنیو د خوانه لکه مثال هغه د فشار د لاندې دی وایي چې نه. مثال زه ستاسو یو خبرونې ته راغلی وم همدلته د همدې پرلت په اړه ماته یو ورور زنګ و ستاسو خبرونې ته زما یې پوښتنه وکړه وایي مساوي حقوق خو غواړي نو ولې نه راوځي د کوره؟ نو ما ورته ما زه خو راوت یم خو زه به تا ته وایم چې ته د خپل لور د کوره راوباسه ته ولې نه راوباسې؟ خو زه خو هغه د خپل نمایندګي هلته ناست یم چې ته د ما رور د ما غږ بدرګه نه کې زما همکاریونه کې خپل لور خور د ما په څنګ کې ونه درې نو یو د ما په غږ څه شی کېږي؟ یعنی دلته د رور همکاري
دا چې ستونزو حل لپاره مشترک او ګډې هڅې ضروري دي. کله چې د حالت له کوز پاکستان یا ښکته پښتونخوا سره مقایسه کوي هلته د میرمنو اواز څومره خلک ستاسو اواز ته یعنی یو ډول احترام قایل دي چې حداقل واورېدل شي؟
ډېر زیات. پېښور کې لکه څنګه چې زمونږ خویندې دي هغوی خپل غږ پورته که تاسو باور وکړئ په افغانستان کې هغه خویندې په ملالو باندې مشهور شوې. او کله هم چې زه د فیسبوک د لارې یا د نورو رسنیو د لارې باندې خبرې کوم تاسو باور وکړئ هلته ما باندې هغوی ویاړي. یعنی دا هغه حالت اوس شته دی یعنی سټیج موجود دی صرف تنها جرأت پکار دی چې موږ څه ډول کولای شو میدان تر وځو د خپل حق دفاع وکړو. یا څه ډول کولای شو چې د رونو قناعت لاس تر وړو ترڅو هغه خپل خويند ته د اجازه ورکړي، ځکه وخت اوس هغه وخت نه ده. دا خو معلومه خبره ده چې حق هیڅ کول هیڅ چاته په تیار نه ورکول کیږي، حق په زور اخیستل کیږي، او په زور اخیستل کې صرف یو لاس کار نشي کولای. زمونږ په ټولنه فعلاً په یو لاس روانه ده. که چیرته د مونږ خويندې هم په دې کې ملګري شي، نو ټولنه چې کله په دواړو لاسو مخکې لاړ شي، هغه ستونزې چې نن مونږ سره مخامخ یو دا ستونزې بنی.
او تحلیل دا دی چې په جګړو کې تر ټولو ډیر زیات میرمنو ته زیان میرمنو ته رسیږي. ځان ته څه ډول برات ورکوي تاسو چې باید هم د تغییر لپاره د بدلون لپاره تاسو هم منډه واخلئ؟
ګورئ، کله هم چې د یو هیواد اوضاع خرابیږي، تر لویه ضرر چې رسیږي، اولی دا ده چې زموږ خویندې د تعلیم و د تربیه د برخې بې برخه کیږي. بل کله چې هغه زوی رور خاوند د لاسه ورکوي، دای بله ضربه ده چې زموږ خویندو ته رسیږي. او بل هغه انساني حقوق چې هغې ته ورکړل شوي دي، هغه هم بالکل پایمال کیږي، چې زموږ هیواد د دې ټولو تاریخو شاهد ده. تاسو وګورئ، کله هم چې په افغانستان باندې بد حالت راغلی ده، جنگ ده، زموږ خویندې تر ټولو زیاته متضرره شوي. نن که د یو کور زه نه وایم چې یو نوایم چې دیو ناز دکړه میرمن به کور تربیه نکي، ولی څه ډول چې اوس دکړه میرمن یو د کورنۍ تربیه کولای شي، ناز دکړه به په هغه ډول ونه کولای شي. زمونږ د اکثرو میاندې د دکړو پاتې دي، زمونږ اکثرو خويندې د دکړو پاتې دي. اوس تاسو فکر وکړئ، کدی یو کور مشري د دې یو چا لاس ته ولويږي چې هغه په دې پوي نشي چې زه د تعلیم په برخه کې د اولاد سره څه وکم، زه د اسلامي تکړو په برخه کې د اولاد سره څه وکم، هغه به ټولنې ته څه رقم ځوان چې اوس مونږ وایو چې مرڅالاره ټولنه ده، یو څه رقم مرد به وړاندې کړي. نو داسې مرد به وړاندې کی چې خزې ته وایي چې ته حق نه لري خبرې وکړي، ته حق نه لري په سیاست کې اوسېږي، ته حق نه لري حتی په رادیو کې خبرې وکړي، په تلویزیون خو ډېره لري خبره ده. نو خپل په خپل د موږ ټولنه بدبختي لور ته ځي. نو زما هیله همدغه ده چې زمونږ رونه باید خپلې خویندې وهڅوي، خصوصا خصوصا د تعلیم او تربیې په برخه کې. او که تعلیم او تربیې برخه زمونږ ضعیفه وي، نو زه باور لرم چې هیڅ شی به ونه شي.
ډېر مننه. مخکې د هلمند یادونه وشوه، عمل ته ځو. قاسم زواک را سره په اړیکه کې دی، په دغو موضوعاتو به چې تاسو پکې فعال نظر هم لري که پوښتنه لري هغه اخلو. مهرباني را سره. وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو نظر اورو.
دم دمګړی ابتدایي ترازه غونډه ته غونډه کې چې د پښتنو او د سوری په اړه کې دا برخه اخلي، ډېر منندوی یو. وکنن په هلمند کې ما چې تیر ورځ هم په دا غونډه کې ځان ناستم، زموږ زیات خوندې په دا خیمې کې راټول شوي وو او د سوری شعارونه یې کول. لیکن هم چې زه درسته محترم چې په اړه غونډه کې تل کې که ښځینه باندې موږ ولرو، وکنن دا غونډه ډېره ښایسته وي او غونډه دومره خوند کوي چې انسان یې نشي بدر کولی. نو زه درسته وکنن د غوند خبرې کول یا غوند اخیستل په خپرونه کې یا په داسې محفلونو کې وکنه، زه درنه سره ډېر د ویاړ لري.
نو ځواک صاحب، مبارزه یوازې د سړیو کار دی که تر څنګ دوی هم باید وي؟ که څه هم تاسو ورته وویلې چې حضور یې حتمي دی او غونډو ته رنګ او ښکلا ورکوي، اما تر څنګ د مبارزې نه کار سره وغږېږي؟
زه درنه محترم وکنم، ښځې هم مبارزه باید وکړي، یوازې نارینه نه چې مبارزه کوي. بیا موږ تر څنګ باید ولاړ وي، پاره غونډه کې پاره ځای کې باید موږ سره ولاړ وي. او بس
مننه. خیر اوسې. له هلمند نه مو خپل پیغام را سره شریکو. تاسو هڅې وستایلې په دې برخه کې. بل اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت له کومه ځای را سره اړیکه ده، په اړیکه کې ده، ځان خپل معرفي کړئ، ستړي مشي.
بلې محترم یوسف زدران، تاسو سلام او وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درنې مېلمنۍ ته
ګوري قرآن چې پر پیغمبر علیه السلام نازل شو، مخکې دا قرآن پر غرونو و پر مځکې و پر اسمانو نازل شو، بلکه انسان ورداشت کوي. او بله خبره دا ده، جناب محمد علیه السلام چې پر پیغمبرۍ مبعوث شو، د مخه ابوبکر ته ونه ویل، عمر فاروق ته ونه ویل چې یا عمر راسه مبارزه وکړو، خپل کور والا ته ویل ولا خدای چې زه پیغمبر شم، بالا ما و تا باید مبارزه وکړو. د خوب او خوب او عشق او نور په دنیاوی کارونه ولاړه. نو معنا دا ده چې هر نر د خپل ښځې ته باید ووایي چې ما وتا مبارزه وکړو. یعنی هر خور هر ورور خپل خور ته، هر لور هر پلار خپل لور ته باید ووایي، هر خاوند خپلې ښځې ته باید ووایي. د سولې د راتګ ورځې دي، خلک سوله غواړي، هغه هم به چې زه سوله غواړم باید زما باید تم سوله وغواړې. او فرضاً که فرضاً که نر وژل کېږي، ښځې بورې پاتېږي، ښځې کونډې پاتېږي، ښځې بیا پلاره پاتېږي، دا د سو د ښځو هم وځي پاده، زموږ ګډه وځي پاده.
اما په دې برخه کې انتقادونه دا دي چې ونډه خورا کمه ده، غسې لکه ماریا ویلې په کابل کې هم چې کله د پرلت خیمه ودرول کېدله د ښځو له ډلې ماریا ته داخل، یعنی سرلاري و تقریبا په دې برخه کې چې راووتله پیل یې وکړو وروسته پسې، دا ډول پیل نوښت دا څه پیغام لرلی شي او په ټوله کې څومره اهمیت لري؟
دا اسلام چې شروع شو د مځکې پر سر باندې د یو نفره شروع شو، بیا پس د یو نفره دوه سو، بیا درې سو، بیا پنځه سو. نن تاسو ګورئ په نړۍ کې اوله سو میلیونه مسلمانان ژوندګي کوي، دا پوه پیل په ژوندګۍ کې دا اوس چې ژوندي دي. دا نه وخت که نن لږ وي، دا میده میده ډېرېږي. دا یو متینې مبارزې او یو ټینګې مبارزې ته اړتیا لري. او یوه خبره زه بله کوم چې څو ته هم دا حق دی چې دوی څنګه مبارزه وکړي. او عزم متین ورته پکار دا چې دوی نه وایي چې نن موږ یو نفر یو، څو په اړه کې نه لرو، په آینده کې دوی سره پیدا کېږي، په آینده کې به نورې خوندې راځي، دوی سره به درېږي تر عمومي نظر به
ډېره مننه که پوښتنه یې هغه مخلو مهرباني.
او پوښتنه مې دا ده چې د سولې سره خو یو نوکي تقریر هم پکار دی. پرزن د دې خورسیم پښتنه دا ده چې کچیر سای سره یو نوکې د شنه چې یو نفر وي اشخاص چې نوکې زوري هم پنایس کې تکر نه کوي چې مسولی پر سولې باندې به اغیز وکړي، یعنی رسول هم مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده سره په دغه پرلتو کې که په هرات کې درېدلي، که په بامیان کې درېدلي، که په ننګرهار کې، په هلمند کې، داسې نور داسې نور د خلکو ملکان یا علماء چې په خلکو کې رول لري هغه هم در سره شامل دي که نه دي.
څومره ښه پوښتنه، ډېره مننه درته به ځواب درکوي ماریا. ستاسو پوښتنې نوټ کړي دي. بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت را سره د ستړي مشي په خپرونه کې را سره یې د مخکې ښځې خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. مهرباني.
السلام علیکم زادران صاحب، تاسو ته محترم خور ته سلامونه ونیکي هیلې. آغا امیر د جلال آباد د بیسودو د دیني کلینیک ته سره تماس کړئ.
وعلیکم السلام، ډېر زیات خیر راغلی آغا امیر، ستړي مشي، مهرباني نظر مو اورو.
زه د خور نه مشخص یو دوه پوښتنې لرم. خور خو ډېر ښه شروع کړی ده او دا باید ښځې او نر او د دې ځکه دغه نه دواړه جانب متضرر دي، هم ښځه هم نارینه. زه زما مشخص پوښتنې پیدا دي چې دوی خو طالبان خو ځای نظام نه لري، پارلمان نشته، چې نشته خو حکومت دلته نظام ده، پارلمان ده، څارنوالي ده، قضا ده، وزیران دي، کابینه ده. دوی د دولت سره داسې خبرې کړي دي چې دولت ورته اخره عراق باید ولګي، دولت باندې د مدني ټولنې باید فشار راوړي، ځکه دا خو دلته قانوني اساسي موجود ده. ځکه دوی خو که دا کار ونه کړي طالبان خو هېڅکله نه شي کولی. خو مثلا پټ دي په یو ځای کې، ځای معلوم نه ده، نظام نه لري. او که دوی چېرته مثلا دولت سره خبرې کړي، دولت نه ولې په کندوز کې بیا بمبار کوه؟ د پښتو کې یو متل دی، د یوې سپږې د پاره ټول پوستین ته اور واچاو. نو دا خو بیا ښه خبره ده، مشخص طالبان به وي هغه په
سیاسي بنګه کې او په خبر باندې موږ
لاس کاله اتو کالو ماشومان
باندې دي دغه په کاله تون کې مهرباني.
او بل یو سوال ترې نه بل لرم.
مهرباني.
سوال مې دا ده چې دوی چیرته په کوټه کې د طالبانو شورا ده، خو واضح ادرس لري، خاصه شورا کوي، آتا په پېښور کې ده، په اسلام آباد کې ده. دغه پرلتون کی یاد آتا حسن کون کی دغه دوی یو حیات ہوتا کی بغیر سره لار کی دی کوټه شورا سره لته خبر وکړي. دوی مثلا مساقلات دی یا چیر دی دا خو هغه چې دی پای خلک دی الته مشران ناز دی. دوی باید لار کی هغه سره خبر وکړي چې ورور موږ دغه جنگ نور په افغانستان کې نه غواړو، په افغانستان کې سول او اصلا
د هغه سره باید خبر اوږي. جواب ماریا درکې، ډېره مهرباني، مننه چې دوی څومره لاسرسی لري هدا خپل د غږ پروتوکول د خپل یا نو وخت دی. او دوی وایي چې تر اوسه په همدې باندې به شاید ډېر څه وي او ډېر حساب به وشي. همدا چې په راتلونکي څه پلانونه لري تاسو به اتمنه ځواب درکې. بل اوریدونکي ته هم ورزو چې د خپرونې په دغه برخه کې را سره دی ماریا. بیرته تاسو ته راځو، ستړي مشي په خپرونه کې را سره یې. مهرباني.
ماشي محترم سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدم کوته.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه مړی کې نیولې را سره؟
مننه. عبدالواحد متقید کوم لري.
مهرباني ورور، په خیر علي غږ مو هم که څام بنديږي، امید چې پیغام درڅخه خو اورو. مهرباني.
څه شو ځان سي محترم؟
لګ لګ سيده مهرباني.
ښاغله درام سي محترم، زه خو تاسو څخه یو خوښ درم، هغه دا ده چې زمونږ اسمیسونه د ازادي راډیو په ټولو خپرونو کې هغه کوي، یعنی هغه ولای ځکه چې هغه مونږ ډېر مشکلات لرو، دا مونږ د ازادي راډیو له لارې له حکومتي چارو سره شریکو. او ځان سي محترم بل دا هغه کوم پرتونه چې شروع شوی دي، په ځانګړي توګه بیا د پښتنو په پښتونخوا کې شروع شوی دي، دا ډېر مهم هغه لري. په ځانګړي توګه خویندو هم په دې کې اشتراک کوي، انشاءالله دا به په افغانستان کې د تلپاتې سلطې لامل شي. او تاسو څخه دا هیله کوم چې زمونږ اسمیسونه د ازادي راډیو
دا وړاندې اوري، ته ما د میرمنو اړیکه در سره وصل ده، غږ دوم خشو. د میرمنو ونډه په دغو موضوعاتو کې اعتراضونو ته تاسو اشاره وکړه، څومره مهمه ده د ماریا په څیر یو خور کراوزي او غږ د حق پورته کوي، یا د اقل لغ موضوعاتو ته اشاره کوي چې ستونزې څه دي او لغ کې خو څه غواړي، دا څومره مهم ده؟
د ځان سره محترم هغه ټول افغانان په ځانګړې توګه چې کله ښځې او سړي او ځوانان چې راټول شي، بیا تاثیر درلودلی شي انشاءالله دوی هغه به ډېر ښه شي. او کله هغه غوښتنه مو پوره کړه چې زمونږ اسمیسونه په هر خپرونه کې وو.
عبدالواحد، ستاسو وړاندیز مونږ واخیست، حتمن به مونږ مخکې مقامات ته رسوو، امید چې پرې عمل به هم کیږي. پوښتنې ځینې وې، اما ستاسو کارونو هڅونه او ستاینه خورا زیاته وه. اوریدونکو هم په دې ټینګار کوو چې د ښځو او نر ګډه مبارزه نتیجې ورکولی شي او رنګ راوړلی شي. پوښتنو ته کراشو، حتمن تاسو نوټ کړي یو یو اوریدونکو ته پنه
زما رونو چې کومې پوښتنې کړې په سر کو، خو د ټولو مننه کوم چې حتی عقل مونږ ستای او دا نن په ټولنه کې مونږ سره مني چې پرته د مېرمنو یعنی هیڅ یو مبارزه کامیابېدلی نه شي. زمونږ لومړی رور چې وویل چې کېدای شي یعنی ستاسو سره که یو داسې څوک واوسیږي چې هغه قدرتمند واوسیږي، مثال د قومونو مشران یا مثال علما، ستاسو کار به څونه نتیجه ولري؟ دا یعنی ډېره مهمه او غوره خبره ده، په دې چې مونږ باید هیر نه کړو چې زمونږ په هیواد کې کله هم چې سیاسي پرېکړې شوي دي د مشرانو په وینا شوي، که مونږ د احمدشاه بابا د وخت راواخلو، یعنی پاچاهي د خلکو د منځه پورته کېدل او د مشرانو د لارې تعینېدل، یعنی دا یو مهمه خبره ده. زمونږ په پارلمان کې هم زمونږ سره د علماو نمرونه شته او مشران هم شته، زمونږ په خلنه دی راغلي، خپلې مینې راوستلې دي، ځکه پارلمان د ولس کور ده. که مونږ په خلنه څوک راوغواړو، بیا دا د ولس کور نه راځي، دا د ولس کور نه راځي. هر چا چې په پارلمان کې خپل ان لیدلای دا بدون د دینه چې مونږ ورته یو خپل راغلی دا، زموږ سره ډیر مشران د ولایتونو موکله چې زاهد الله شهید خپل ژوند د لاس په پرلت کې ورکو، هغه د کابل اوسیدون کینو، ا د خوست نه راغلی د پرلت، یعنی د ولایتونو نم خلک دې ته راغلی، چې بل اخر بد پښتانه په هغه 14 کې زموږ رور شهید شو. نو دا ډیره ښه خبره هم ده، خو زه به نن په پرلت کې خامخا د دې رور په اساس ولی باندې دا وړاندیز کوم چې مونږ په لوی لاسو کولای شو ځنی علما راوغړو، یعنی ځنی قومي مشران راوغړو، دغه د لارې هم کومه سولې ته د لارې بر افغان د پاره مونږ څه کولای شو. اندا یو تر هدا دا کومه وای دا بڅنګه، یاندا زما مسولیت شو زبه دا خبره د پرله ټولو غوړي ته وړاندې کوم. بل زمونږ بل رور چې ویل طالبانو سره دا څنګه حکومت ګورای، زه پرله غړي د حکومت استاذ نه دی چې زه د حکومت په نمائندګي وایم، ولې د یو عام وګړي په صفت ویل شم. تاسو به د ولسمشر تیره مرکه لیدلی، زما په فکر د سولې په اړه طالبانو ته داسې وړاندیز وکړو چې د افغانستان په سطح باندې رئیس جمهور نو کړی مکمل، حتی ورته وي د تور لیست نه تاسو ټول خلاص یې، بری یې، تاسو کولای شئ څه رقم چې غواړي افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، راشي ونیسي دغه چوکۍ، تاسو ونیسي موږ به مسایل کوو حکومت هم وکړي. نو وړاندیز چې دومره پراخي او په دې سطح یې، هغه هم د یو باصلاحیت کس د طرف نه، طالب ولی نه مني؟ طالب ته یعنی نور څه ورکی؟ طالب ته د تور لیست خلاصې، ته پل چرخی ته نه ځې، ته ګوانتنامو ته نه ځې، ته به د حکومت سره یوځای کې، حکومت به تا ته د امکانات هم برابرۍ، کو انتخاباتو ته درېږي، کو حکومت کې وزیر کې ګرځې، کې دا ټول د تا په مخ خلاصې، نو ته نور څه غواړي؟ کته د افغانستان ځان غنې، خدا د تا لپاره بهترین وړاندیز نه، کته د پردیو ګټو ته جنگي، نو پردی خو ستاسو حکومت پروانه لري نه د استاد چوکي اب خپل ګټي ګوري تاسو به چې مات تسلیمېږه ته جنگ وا دلته د طالبانو هغه دورنګي وس معلوميږي خو که طالب افغانای نورا بشي کنه راضي دغه وړاندې په مقابل کې بنارځي
موضوع سیاسي شوی
بل دا چې یعنی زمونږ رول چې کندوز مسلې په اړه ځو ویل نه غواړم بغي په اړه حکومت خپل آیات ټاکلې او زه دا ځان تاغه نو ورکوما
چې مونږ د اولس خلکو
چې مونږ د پرلط په خیمه کې کینو بیا مونږ د طالب سره په څنګ کې دریږو په شرط دې چې طالب کو غواړي د ما حق خوړه شوی ده او زه غواړم چې په دغه حقونو زه سوله کوم مونږ یعنی منځګړي اوسېږو د حکومت د طالب ترمن مونږ د طالب هم جدا ځان نه ګڼو چې مونږ وایو که طالب افغاني او خبره حقي مونږ یې تر څنګ ولاړ او بل د کوټې شورا دپاره دا بهترینه خبره ده د هلمند ځوانان شته دي تر ټولو هوښیار تر ټولو فعال په جنګ کې لوی شوي زمونږ نه غوم ښه پوهېږي چې سوله څه رقم راځي بالکل هغه به د دې دپاره طرحه لري حتی د کابل نه ځینې ځوانانو مونږ سره غوړ زولې دل چې مونږ پروګرام لرو چې د هلمند د سولې د خیمې ځوانان غزنی ته راوغړو مونږ د کابل نه ورشو الته یو ځای شو دلته راول یو کانفرنس اجرا کو ملګر ملتونو ته دغه کانفرنس پریکړه لیک ویسو بیا یو ځای مثال مونږ یو پلان وتړو چې مونږ څنګه کولای شو د طالبان د مشران سره خبرې
د سولې وړاندیزونو ته تاسو اشاره درلودله او دغه په څنګ کې چې تاسو تاسون خیمو ته راوتلې غږ موجې کو پرلتون بل اخر ودرېدل او پرلتون ته راوتلې خیمې مو درولې مخکې داول نه کېدو یعنی اوس هیڅ داسې څه نه دی پاتې چې باید تاسو رول ادا کړئ مخکې څه داسې څه وو ملاحظات او وجوهات چې ستاسو غږ سخت ورسیږي
ګورئ زمونږ بدبختانه چې کله هم زمونږ په هیواد کې یو څوک راجک شوی د سولې غږ پورته کړی هغه بیا وروسته هغه څه نه دی پاتې شوی څنګه چې اول ویلي دي ځوانان د ټولو سره درېدلي دي ولې حرکت بل خوا ته تلل ځوانان ته بیرته لرې شوي دي پرلت چې کله رامنځته شو یوه لارې دا وه چې دا نه دا پرلت په نه رئیس لري نه به مشر لري د دې مشري به ولس کوي هماغه و چې د ولس باور یې لاسته راوړ د دې نه پخوا هم موږ هلې ځلې کړې وې ولې هغه هلې ځلې په یو نه یو ډول د ځینې خلکو د خوانه بدنامې شولې یا بل رنګ ځان ته خپل کړو نو هماغه و چې موږ تیر ووتلو چې نه موږ په دغه رقمې نه غواړو موږ حرکت یو شان شروع کړی ختمې دی په دې رقم نه غواړو ځکه دلته د شخصي ګټې باید مطرح نه وي ولسي ګټې باید مطرح وي ولې کله چې پرلت را جوړ شو په پرلت کې داسې و چې هر څوک هر قوم هر هغه تن چې په هر هیز بو ټولنه پورې اړه ولري پرلت ستیج دغه ستیج دراتل شي خپل تر خپل خبره د سولې لپاره د لارې بر افغان د ظلم کوم چې دغه په وړاندې کې دغه د حل لارې لپاره کولای شي خپل نظر
درته راغلی تخیل تاسو کوم په دې برخه کې خورا خبرې درلودلې او د خپل موقف څخه مو په خړه ول یو ډول موقف اختیار کو چې باید څو شي او څه کیدون کې دي که تاریخي شالید تراشو زرغونه نه ملال لاغ څوک چې ډیر په سیاست کې رول لوبولو د افغانستان سرنوشتونو ته تقریبا ټاکل هغه ته په کتو تاسو خلکو ته څه ډول یو برات ورکول شي چې تاسو مبارزه په دغو دغو دلایلو باندې ښه ده
نه زه نه تنها د پښتنو تاریخ ته اشاره وکم هتا کې د اسلام تاریخ ته موږ بي بي عائشه یو لوړه سیاست مدار مېرمن چې زمونږ د پاک نبی مېرمن و هتا په جرأت ویل شم په ځینې غزاو کې چې کله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غزوه کوله نو د بي بي عائشه مشورې به پکې وی کله چې دا مېرمن شوله بیا که خپل افغاني تاریخ تر شو موږ د احمد شاه بابا مور ذکر کولای شو کله چې احمد شاه بابا غوښتل چې د قندهار د خار قندق تاو کې نو مور ورته وی وای بچي ته خبزانو باسي دا نور ځان به وساتي ولس به څکي احمد شاه بابا د مور په خله یعنی فکر وکړه چې د ما مور څومره ژوره او خيار خبره
لوي کاری پرې
ولی بدبختانه د احمد شاه بابا المسی وز خپل کور دیوال ته وي ولست تبا کېدو ته ورکی د سیمه مشران د افغانانو نور نه دی پکار او ان شاء الله را روانو وختونه کې به چې د انتخاباتو برخه اکثر ځوانانو مشران جوړي په دې ډیر غوړو کې چې د افغانستان مشري نور څوګو کې او کوم خلک راسانې ته کې
ډیر مننه اوردونکو ته بیرته ورزو چې را سره په نوبت کې پات شي دي درنه اوردونکو چې دا وخت سمون خبرونه اوري کول شي را سره په خبرونه کې ګډون وکړي شمیرې مو دي 0995340 بل شمیره ده 0923225 خو ستاسو د ازل مهرباني ځان درته معرفي کړه خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
هلو
مهرباني پاړی کې را سره یې ستړي مشي د ازادي رادیو د مخکې کې ځو نې زخ پرونه اوري
السلام علیکم زدران صاحب هغه دې تخیل صاحب تا او ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات باندې کوم اله لا تاسو هم کوستن لري کوم
ډیر بخیر راغلی تاسو صاحب مهرباني
نو اول خو بده دا وایم هغه دې تخیل چې دا د زمونږ د فاره یو یار دی یو فخر دی زمونږ د فاره خاص زمونږ د فاره یو عقل ده واه قهرمان ده او زه ډیر فخر کوم ډیر په داسې خویندې باندې چې مونږ داسې خویندې داسې باجراته برجسته خویندې لرو چې هغه په ملي سطحه باندې د ملي پسونتو سطحه باندې د ملي قیام په سطحه باندې په ولسي سطحه باندې اقدام کوي، یو نوښت کوي، یو افتخار کوي، یو داسې تحرک رامنځته کوي چې هغه د ولس غږ خلکو ته رسوي، بالخصوص د ښځو نمایندګي کوي، د ښځو په خاموشي ماتوي. نو دا ډېره د فخر بیا خبره ده. او را به هم دې ته چې مونږه ورونو دپاره او ټولو افغانانو دپاره دا په کار ده، لکه څنګه چې په یو کور کې مونږ خویندې نه دي، هر څوک لري په کور کې که د خویندو ونډه نه وي هغه کور نیمګړی، دا کور وران دی. همدغه شان په یو ورځ مونږ خویندې چې دي دا د ټولنې یوه برخه ده، نو کې فعاله ونډه ونه لري هغه ټولنه بالکل د نشته حساب ده، ټولنه ړنګه ده. همداسې که مونږ دې ته فرصتونه ورکړو، د دې تر شا ودرېږو، د دې لاسونه ملاوي ور مضبوطي کړو، سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، اجتماعي ډګر کې، په هر یو ډګر کې مونږ انشاءالله لرې نه ده چې مونږ بریالیتوب ترلاسه کړی وي. او مبارزې پاک لکه ووایم چې د ښځو ونډه کوم میراث ملي مبارزې کې څومره رول لري، څومره نو دا یو ډېر مهم رول لوبولی شي، لکه څنګه چې دوی لالی تاریخ کوم غو تاسو وګورو ځوانانو ویني په جوش راوستل، هغه ځوانان چې د مرګ سلګي په خله کې وي ډیر تر افات د پنګو وجودونو کې اما دلی فوند د ساوا خپل د دې په غږ باندې دزی په واټاپ باندې هغه انګریزانو ته ماسي ورسول. زمونږ خوندې په داسې ډول مبارزو کې په ځوانانو کې په مړو روحونه تازه کوي او مورال ورکوي ځوانانو ته، د دې په څیر چې دې دا کوي. او زه د پښتنې په ورسته کې لرم ازما د خورکینا چې دې لکه څنګه چې اوس خپل نظر وایم چې زمینه مسعده شوې ده، وخت شرایط مزایه مسعد شوې دي، دا همدغه وخت دی، د دې نه بل ښه وخت نشته چې زمونږ ښځې زمونږ خویندې لر او بر پښتانه کوم پرلتونه روان دي، همدا مناسب وخت ده. نو دې نه زما پښتنه دغه ده چې دې ته څومره دا خوشبینه ده او څومره زمینه سازي شوې خصوصا د ښځو لپاره چې ښځې د دغه شرایطو نه استفاده وکړي او خپل غږ ته خلکو ورسوي. او دویمه خبره مې پښتنه همدغه ده چې نړیواله ټولنه د دوی غږ ته څومره لیواله
ډېر مننه آفتاب صاحب چې له خوست نه مرا سره اړیکه نیولې وه. ماریا تو تاخیل آفتاب صاحب، ستاسو د کارونو ستاینه کوله، ستاسو سترګې لوښ کې ډک شوې، خیر و؟
خو ستونمنه ده په ټولنه کې چې
اوریدونکو ته بور شو تر هغې چې ستاسو احساساتو باندې بیرته پیغام اورو. حداقل اوریدونکی را سره دی په خپرونه کې، ستړي مشي په خپرونه کې را سره یې.
سلامونه اخلي کې هیله احترامات پښتنه مینه جناب عزتران صاحب ته او ستاسو مېلمنی ګرانی مېلمنی داخل صاحب ته او ستاسو محترم ټکنیکل انجینر صاحب بدلاو بدی او رمین کاکا ته د رادیو تر څنګ نه خدرنو اوریدونکو ته هیله کوم چې یو غږ جوړوي.
مېرمنی په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي ځان دې معرفي کړه اوریدونکو ته او ستاسو پیغام او البته لاند اوریدونکو را سره نشته اړیکه شلېدلې د بل اوریدونکو ته او ورزو په خبرونه کې را سره یې، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر راغلی، ځان معرفي کړئ، کوم ځنه مړی کنه ولی؟
آزادی رادیو ده ورو.
مهرباني، آزادی رادیو ده. ښه، تاسو ته راځو.
زدران صاحب، زه ډیره زیاته د خوشحالۍ احساس کوم چې زمونږ ورونه یعنی موږ ستای او غواړي چې د هغوی خویندې د هغو سره واوسیږي. یعنې زما اوښکې د خفګان نه دي، د خوشحالۍ، زه د خوشحالۍ نه د حالت لرم. بل دا بالکل زه خوشبینه یم په دې چې جهاني ټولنه هم دې ته آماده شوې ده چې افغانان باید پښتانه په خصوص خپل ډول خپل حق واخلي، ځکه د ټولو نه ستره قرباني مونږ ورکړې ده، د ټولو نه زیات شهیدان مونږ ورکړې دي، د ټولو نه زیات میندې زمونږ تور سره شوي دي. نو نور یعنی دا چې په دې اندازه پښتانه راجګیږي لکه پرون چې پېښور کې راجګ شو، جهانیان دوی ته خاصه توجه لري. او په خو د دینه یو پښتون د غک پورته کول جرأت نه لرو، نن چې پښتون په جرأت غک پورته کوي تاسو دې ته متوجي اوسئ چې شته هغه بستر آماده ده چې نور پښتون پورته شي خپل حق واخلي. بل دا چې زه د خپل رول مننه کوم، تشویق ډیر زیات، خو زما هیله د ټولو رول نام ده چې په خپل خویندو باور وکړي. نور هغه وخت رسیدلی ده چې نور باید هر انسان خپل حق واخلي، په خاص ډول زمونږ زوریدلی ملت چې د تاریخ په اوږدو کې و افغانستان دوی ساتلای، پاکستان پښتنو ساتلای، ولې نن د دوی حالت د پښتنو حالت دلیدلو نه ده. زه به د منظور پښتن په خبره درته وکم. منظور پښتون وویل چې زه به تاسو هر یو تن وزیرستان کوڅو ته بوزم، د هر یو پښتون کور ته به ودروم، بیا وایي چې زه ولې د کور راوتلم. د پښتون په وزیرستان کې څه حالت ده، د پښتون په پېښور کې څه حالت ده؟ بالکل زه داسې وایم، لر بر یو افغان ده. مونږ په پښتونولي بحث نه کوو، مونږ په افغانیت بحث کوو. لر بر یو افغان ده. زمونږ سره چې څوک ځان افغان ګڼي مونږ د دغه حق دفاع کوو. او اوس هغه وخت راغلی چې زمونږ د خوبونو د ارمانونو ګلونه به غوړېږي. زه همدغه هیله کوم د خپلو خویندو وروڼو نه چې راووځئ، دا فرصت د لاسه مه ورکوئ. هر وخت دا فرصت مونږ ته نه راځي. نن هغه وخت دی چې مونږ د دې فرصت مکمل ګټه پورته کو، او هغه آزادي چې د مونږ دا او د اوس د خلکو پیغورونه په ځان وړو، دا پیغور نور د ځان
تاسو اوښکو ته پکتو. یعنی تاسو اتمن داس فکر کوو چې شاید له چیلنجونو سره مخ شئ، خلک ستاسو په اړه بیلابیل تصویرونه ویني، ځان دومره قید ګڼي، اما د اوردونکو پیغامونه دا څه تاثیر اغیز لري ستاسو په مبارزه باندې؟ بله،
تاسو باور کوي ما ته چې کله هم څوک وایي چې ماریا ته ډېره ښه یې، ته ډېره مخکې روانه یې، خو د موږ ټولنه چې ده په دې ډول تانه مني. زه یعنی لس ګزه د خپلې مبارزې شاته کیږم، یعنی یو روحي ضربه ده. که زه یو ډېر ښه بحث ځان سره ولرم، تاسو باور کوي زه چې کله سټیج ته پورته سم بس د مانه نیم نیم کیږي. ولې چې ما د هغې نه مخکې داسې څپېړه په مخ خوړلې چې بیا زه نه آماده کیږم چې زه خبره وکړم. ولې نن چې ما ته کومه رور دا خبره کوي، زه یعنی د خوشحالۍ نه، یعنی زه بیخي په کالو کې نه جایږم، حتی خپلې سترګې نشم درولی. دا ولې؟ تاسو فکر وکړئ که د مونږ رونه هر یو ماته داسې ووایي، د افغانستان هر میرمنه به د نورو هیوادونو د نر غوندې د خپل هیواد نه دفاع کوي. یعنی دا زه باور لرم، په افغاني میرمنه دا زه باور لرم.
اوردونکو ته ورزو، ناصر خان شینوار را سره له سعودي عربستان نه پاړي کې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه تاسو مسافرۍ کې مې مهرباني چې زما خبرونه اورې. مهرباني
سلامت اوسئ وروره ګدرانې مېلمنې اورېدونکو په ګډون تاسو ټول مانې چې ویلې سلام نه ومه.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو نظر اورو چې به د خبرونه وخت هم کم دی.
سلامت اوسئ. الله دې اجر نظر کړه چې زلیدلې ملغلري خلکو ته ورپېژنې، او دا دوی ثابته کړې ده چې دوی د ورونو نه په یو ډګر کې مشان نه دي. خو متاسفانه زموږ دوی ته هغه فرصتونه نه دي ورکړي چې کوم دوی ته زموږ یعنی ټیم ورکړي دي، او هغه زموږ قانون په دې کې کله پښتنه دې خو نه دغه ده. اوس خو یو زرین فرصت دی مونږ ته چې کوز ورونه یو بل خوشحال مونږ ته خدای پاک راک او را په برخه کې مونږ دې د پاره ک مونږ ټول سره لاسونه یو کړو ان شاء الله تعالی خپل ارمانونه ته مونږ رسیدای شو. په دې کې دغه د خويندو د کبیر ټولنې د دې چې هغه په خويندو باندې کار کوي، هغه ته خپل حقونه نه ادا کوي. کچر ته دې په ورونه باندې کار وکړي چې هغه ته هغه فرصتونه او هغه هغه ذهن د روښانه شي، د دې هغه حد کې ورونه ورنه اخیستی دی. او هغه ورته ورکړ یو ډګر کې هم د موږ نه کمې نه دي. اوږه په اوږه دوی ثابته کړې ده د دغې دپاره بر دغه د قسم په قسم ټولنې کار کوي، خو هغوی خویندو ته ورځي او هغوی ته اګاهي هغوی کارونه وکړه چې هلته ټولنه ورته تیاره نه وي، او هغه د دوی په ضرر تمامه شي. ورونه باندې کار شوی وای
یو بل مسله تاسو دوی ته سپاره چې میرمنو هدا کړ، میرمنې او نجونې دا هدا کړ، سړی ته یو ډول پیغام ورکړي. تاسو هدف هم داسې دی؟
همدغه خبره ده چې هلته زموږ خلکو ذهن یا دغه عمر روښانه نه دی. د ځان په ګټه باندې لور هم د ځان په ګټه، او خور او مور او د دوی د تل دوی د ځان د ګټه دپاره، او ښځه چې ده هغه لکه شمع دوی رڼا ورکړې ده.
پیغامونو باندې او لا وړاندیزونه مو ورته درلودل. خزینه شبکو ته اشاره وشوه، خورا زیات دي په افغاني ټولنه کې فعالیت کوي، اما د هغوی لمنځ نه بلکې یو بل ځای نه. ستاسو په څیر یو میرمن راځي دورونو څنګ کې ودرېږي او په غوڅ غږیږي چې افغاني ټولنه ورسره مخ ده. دلته د دوی ونډه څومره مهمه ده؟ دوی ته دعوت ورکړل شوی دی چې راشي، چون تر ټولو زیات زیان خپل تاسو ویل چې میرمنې ویني.
زمونږ د ټولنې لویه بدبختي دلته ده چې هر برخه چې پاتېږي یا هر برخه چې ځان مدني ګڼي، هغه حرکت د ټولنې ته راځي د یو مثبت تغییر دپاره، هغه ټول هغې ته قومي رنګ ورکوي. په دې برخه کې یوازې چې پاتې پاتې راغلی د موږ پښتنه ټولنه ده، ګورئ د هزاره ټولنه، د تاجک ټولنه، کله هم چې د دوی د هر یو تن په مقابل کې ظلم کیږي، د نرانو نه د ښځو فیصدي په لاریون کې ډېری، د تاجکو په همدې ډول، ولې زموږ په پښتنو داسې نه ده. دلته غم اوس موږ ته دا ده چې موږ خپله ټولنه کې څنګه تغیر راولو، او پښتنه ټولنه کې بد پښتانه په هغه اندازه میرمنو د تشویق کولو دپاره، د میرمنو د دې دپاره چې ورته ووایي چې خورې مورې دا ستا حق ده، دا تا ته اسلام درکړی، پښتونولي او افغانیت په جای پرېږده، دا ستا دین ستا مذهب تا ته همدا حق درکړی، د دغه مذهب د دغه حق دپاره چې تا ته مذهب دین درکړی، د دې نه په دې ډول دفاع وکړه، ته کونه کارم نه ده شی. بالکل زما ورور وویل چې ځینې ټولنې دي چې دې ته آماده نه دي، خو موږ همدغه وایو چې راځئ چې موږ د دې د تغیر دپاره کار وکړو، عقلا د دې کابل نه شروع کړو، په هر رقم چې کېږي هغه ټولنو ته ځان ورسوو. ګورئ هره ټولنه چې بدبخته شي، د علم او د پوهې نه شاته پاتې شي، دهشتګرد هلته ځاله کوي، بېلار انسان هلته ځاله کوي، پردی هلته ځاله کوي. تاسو ګورئ زموږ هغه سیمې چې د تعلیم او تربیې نه شاته پاتې دي، خو نن داعش هلته خوشحاله ده، طالب هلته خوشحاله ده. ولې که زه د پښتونخوا یوه سیمه درته یاده کړم چې سوات ورته وایي، د هغه ځای هغه بې سواده تن ته دوی لسم پاسه میټرک والا ورته وایي چې میټرک ویلی، یعنې لسم ویلی، دا هغوی بې سواده ده. کله چې طالب په سوات باندې حمله وکړه، یو کال هلته تاب رانوستل شو. ولې؟ چې خلک فکر روښانه ول، وایي وروره ته خو زما تباهي ته دلته راغلی، زه خو لیونی نیم چې ستا تر څنګ ودرې. یعنی علم هلته په هغه ساتو، که موږ چېرته خپله ټولنه داسې لاس په لاس یو بل ته لاس په ورکولو، مثال دغه د کابل مشر رور په ما اعتبار وکړي، او ما وهڅوي دې ته چې خورې ته کولی شي په نارینه د تا غږ دس ده لکه پیغور، هغه به غیرت کې راځي او د تا خبره مني، زه د شاته ولاړ
یم. اما ټولو سره که څه هم دلته اردونکو ستاسو ستاینه وکړه، ستاسو کارونه په خورا نیک نظر وکتل، په ټولنه کې دا تصورات موجود دي، فرضاً که تاسو پولیسو ته ځئ هم وایي چې ولې ځي، که دا ډول د حق غږ پورته کوئ هم وایي چې ولې وایي، نو دغه خلکو ته څه ډول پوهاوی او څه ډول پیغام تاسو رسولی شئ؟
اکثرا چې موږ د دوی سره مخامخ شوي، یعنی موږ دوی ته نه تنها دا چې ګوره دا انسان د موږ دوی ته د اسلامي دلایلو د مخې، د پښتونولي، د افغانیت دلایلو د مخې تر خپل وستوانه پورې قناعت ورکړی، ویلیم دي چې ته انسان یې، د ژوند حق لرې، باحیا بابرو ژوند د چا نه خوښېږي، د هر چا خوښېږي. دا میرمن هم همداسې انسان ده، دا هم د داسې ژوند حق لري. نه کېږي چې ته خپله هر غلطه خبره په یو انسان باندې ومنې، د ده د ښځې په نظر نه، د یو انسان په صفت وګوره، بیا ته یو خبره په دې عملي کړه. یعنی بیا هم دا هغه خبرې دي چې یعنی په ډېر عامیانه ډول موږ دوی ته وایو. ولې داسې رونه مو هم شته چې د هغو سره هم موږ په دې اړه باندې بحثونه کړي، دې ته موږ وادار کړي دي چې هغوی زموږ سره یعنی په دې حرکت کې ملګري اوسي، چې یو مثال یې همدازه خپله یم. یعنی ډېر رونه دغسې دي چې یعنی اوس هم د ما تر څنګ ولاړ دي، او ما حمایت کوي، ما سپورټ کوي، او غواړي چې موږ زما سره یو ځای مخکې لاړ شي، او هغه ارمانونه چې زموږ د ټولو ګډ ارمانونه دي، موږ یې په یو ځای لاسته راوړو.
ډېره مننه. خیر اوسې ماریاتو تاخیل. درنو اوردونکو، د مخکې ښځې خپرونه دلته پای ته رسیږي. د پرلت د خیمو یوه سرلارې ماریاتو تاخیل زموږ داونې میلمانه و، تاسو دغه خبرې واورېدلې. خو د خپرونې وخت دلته پای ته رسیږي. دا خپرونه چې ما یوسف چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. وړاندې په تر دریو بجو د نیمې نړۍ خپرونه خپرېدو ته چمتو ده. دا سره اورو، تر هغې د خدای په امان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې ښځې وروسته له واده کار او زده کړو ته دوام نه ورکوي، خپله ښځې ترې لاس اخلي، یا که کورنۍ او مسؤلیتونه یې سبب کیږي چې له واده وروسته کار او زده کړو ته ادامه نه ورکوي. په دې خپرونه کې به د ښځو تجربې او شکایتونه، د عامو خلکو نظرونه، او د پوهنتون د یوې استادې خبرې هم واورئ. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ډیر وخت لیدل شوی چې کلنجونی واده کوي او زده کړې نیمګړې پاتې کیږي. له واده وروسته کم شمیر خپل زده کړو ته دوام ورکوي، او اکثره یې د میړه د کورنۍ لخوا په دې خاطر له زده کړو محروميږي چې د کور او ماشومانو مسؤلیتونه ورلغاړي کیږي. د کار په برخه کې هم افغان میرمنې لورته ستونزو سره مخ وي. دوی له 12 کال خوانځي او 4 کال پوهنتون لوستلو وروسته ځکه په کور کې نول کیږي چې په ځینو کورنیو کې له کوره بهر د ښځو کار آر ګڼل کیږي. ځینې کورنۍ دا ذهنیت هم لري چې ښځه واده شوه نور د قرار په کور کې نه، میړه یو مړی ډوډۍ ورته پیدا کوي، نو ښځې ته اړتیا نشته چې زده کړې یا کار وکړي. د کابل په یو خزینه پارک کې د یوې ښځې غمجنې څېرې ته متوجه شوم چې له خپلې کورنۍ سره د سیل لپاره راغلې وه. خو نارامه ښکارېده. کله چې ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، ویلې هیله یې درلوده چې کله ښوونځی خلاص کړي شرایط یا قابلګي څنګه ولولي. خو له واده وروسته هېڅکله دې هیلې ته ونه رسېده. له نامزادۍ مخکې مې ښوونځی خلاص کړ او تصمیم مې درلود چې پوهنتون هم ولولم. کله چې واده شوم اوس مې خسرګنۍ اجازه نه راکوي. وایي هېڅ لازمه نه ده چې له واده وروسته درس ووایي. د ښځې لپاره بهترین پوهنتون د هغې کور دی. له ماشومتوبه مې هیله وه چې شرعیات یا قابلګي ولولم او افغان میرمنو ته خدمت وکړم. خو دا هیله مې پوره نه شوه. ټوله کورنۍ مې راسره مخالفت کوي، مخصوصا خواښې، خسر او د لیورونو ښځې مې. دا ستونزه یوازې د نجونو زده کړو پورې محدوده نه ده، بلکې هغه میرمنې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم کله چې واده شي د خسرګنۍ لخوا کار ته نه پرېښودل کېږي او داسې فکر کېږي ښځه چې ودیږي باید په کور کېني. یا خپله ښځې هم داسې فکر کوي چې مسؤلیتونه یې ډېر شوي او نور نو نشي کولای کار وکړي. د یو دوه همداسې میرمنو خبرې به واورو.
زه د کور میرمن یم، لوړې زده کړې مې کړي، 40 کاله کېږي واده شوی یم، خو میړه مې هېڅکله له کوره بهر د کار کولو اجازه نه راکوي. 40 کاله مې هسې وخت ضایع شو. زما ملګري اوس ډېرو لوړو پوستونو ته رسېدلي او زه یوازې د کور میرمن شوم. زموږ په ټولنه کې چې میرمن واده شي بیا نو په قفس کې بندې وي او ورته وایي ته د کور میرمن اوسه او اولاد داری کوه. زما په نظر دا کار ډېر غیر عادلانه دی.
نامزاد سوما بیا نو پوهنتون کې وم. امی ام کورنۍ مې نه غوښتل چې زه دام ورکم او څه واده سوم. نو خپله مې نه غوښتل ماشومان مې سو کورنۍ مشکلات سو. نو پوهنتون رانه پاتې سو. اوس زه ډېره پښیمانه یم چې کاشکې مې ویلی وای اوس په چیرې استاذ وم، یا به یو بل کاروبار به مې کو.
نیمه نړۍ د افغانې ښځې د ژوند رښتینی انځور.
افغانی ټولنه کې خلک په دې باور دي چې له واده وروسته ښځې یوازې د کور کارونو او اولادونو روزنې ته موظفې دي او همدومره چې لیک لوست وکولی شي لویه خبره ده او لازمه نه ده چې له واده وروسته هم د کار او تحصیل په لټه کې وي. د خبرونې په دې برخه کې به د موضوع په اړه د ځینو هیوادوالو نظرونه هم واورو چې دوی له واده وروسته د ښځو د کار او زده کړو په اړه څه وایي.
نوم یې صفی الله او د ترخیل اوسیدونکی. که چیرې واده کې پس هغه نه مشکلات دي چې دا بیرون وځي خپل درس ته ادامه ورکوي، دلته کور کې بیرته مشکلات دي، ماشومان دي، نو فشار زخته زیات بی راځي. نو کوی شي چې درس ونه وایي نو هغه خپل تر کومې اندازې پورې ویلی ده، تر هماغه اندازې پورې دې ته کافي ده. نو دغه وخت کې څه ضرورت ضرور چې ځان چې په ضرور سي چې نه د زوی سي نه د لور سي. نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلام دغه وکړي چې ماشوم دی راغټ کې او خدمتګار دی جامع سي.
زمانم شایما د زغوان زمانلو چې یعنی مکتب وایله باید کار وکړي. دولسمه فارغ شوې ده، دا سلور کار قابلګي وایله ده، اوس بیکار په کور کې ناشتي. نه پریدي زخواخې له فامیل نه پریدي چې دا درس وایي، مثلا پیشرفت وکړي، وایي کور کې کینی. څوک چې درس وایي باید حتماً کار وکړي. زما په نظر دا ستا چې خپل مشکل حل کړي، باید درس وایله ده، باید چیرته شفاخانه کې کار وکړي.
خو د دغو میرمنو په مقابل کې داسې ښځې او کورنۍ هم شته چې واده شي مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي او غواړي ښه راتلونکی ولري. د لغمان اوسیدونکي مرسل چې 4 کاله کېږي واده یې کړی او یو ماشوم لري، وایي کله چې واده شوه زده کړې نیمګړې پاتې شوې خو اوس غواړي زده کړې وکړي.
4 کاله مې د واده کېږي، 6 کاله پېښور کې درس ویلی ده، اوس مې واده کړی او زوی مې ده 4 کلن. اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکړم. خو کورنۍ مشکلات لرم، غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج او نه اوسم. غواړم چې از زده کړه وکم، په آینده کې یو ښه ښوونکی شم. که څوک غواړي چې درس ووایي، په ده نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی. که هغه درس ووایي په هر رقم درس خپل ویلی شي. زما یو زوی ده، اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم. همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي، که یو ماشوم لري که دوه ولري، کودکستان ته ویسي خپله د خپل درس ته دوام ورکړي. نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي، هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي.
د دایکوندی اوسیدونکو 25 کلن جهانتا بهمدی په واړه عمر کې واده شو او زکړی نیمګړی پاتې شو. خو له واده وروسته جهانتا خپل همت ونه بایله. له دریو ماشومانو سره سره د میړه په مرسته زده کړو ته ادامه ورکړه. جهانتا بوس خواړی لوړې زده کړې هم وکړې. نوموړی هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې مشهوره شوه چې خپل شپږ میاشتنی ماشومې په غېږ کې د کانکور په صحنه کې ناسته وه او له ډېرو مثبتو غبرګونونو سره هم مخ شوه.
درس ویلو سره ډیره مینه لرم. کله چې واده شوم درس مې نیمګړی پاتې شو. اولادداري د کورنۍ مسؤلیت او کمزوري اقتصاد د دې باعث شو چې زده کړو ته مې ادامه ورنه کړه. اوس مې له څو کلونو وروسته یو ځلې بیا د کورنۍ په مرسته همت وکړ او درس مې پیل کړ او د کانکور له لارې پوهنتون ته کامیابه شوم. زما په نظر په افغانستان کې باید د ښځو زده کړو ته ډیره زمینه برابره شي، مخصوصا زموږ ولایت چې ښځې په کې ډیرې ستونزې لري. زه غواړم د زده کړو له لارې د خپل ولایت میرمنو ته کار وکړم او خپل هیواد ودان کړم.
ما میخواهم که باید امی خپل منطقه خود آباد بسازیم.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادی رادیو څخه اورئ.
ترنو اوریدونکو، ځینې میرمنې بیا له واده وروسته هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او توانېدلې چې د کورنۍ او اولادونو له مسؤلیتونو سره سره خپل شخصیت جوړ کړي. دا چې خپله میرمنې څنګه کولای شي له واده وروسته خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او څنګه کولای شي د زده کړو تر څنګ هم د کور کارونو تنظیم او هم خپل اولادونو ته ورسیږي، په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د انګلیسي څانګې له استاد پوهنمل زیتون بهرام سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، کله د خپل ژوند په اړه راته وایي چې تاسو زده کړې مو څنګه وې؟ کله چې مو واده نه وکړی، زده کړې مو پوره وې چې واده مو وکړو، وروسته له واده مو زده کړې بشپړې کړې، څنګه په دې اړه لګ راته؟
ما کله چې واده وکړه هغه کې زه دوام کال د پوهنتون محصل وم، د طالبانو وخت و. په هغه وخت کې زه تقریبا 15 کاله څرنګه تاسو پیږې په کور کې وم. نو زه تقریبا څلورم کال د طالبانو زه کوزده نسوم. بیا نو یو کال وروسته ما کله چې واده وکړه تصادف همغه وخت کې بیا طالبان لاړل او پوهنتون بیرته له سره شروع شو. نو دوه کاله نور مې له واده وروسته تحصیل کړی ده او هم وروسته له غنه کابل پوهنتون استاد شوم او وروسته له غمه بیا خپل ماستری هم وویلې. نو په دې دوره کې ما تقریبا ماستری ته څو رسیدم، ما درې ماشومان هم درلودل او په یوه لویه کورنۍ کې وم، چې کارونه بالکل ډېر و.
استاد، که په دې اړه لږ راته ووایه چې څنګه مو تنظیمول دغه کارونه؟ مو تاسو ویلې چې پوهنتون مو لوسته، ماشومان مو لرل، د کور مسؤلیتونه هم درلغاړې و، ایا ستونزمنه نه وه درته؟ کله مو داسې نه وویلې چې نه نشم کولای زه، یا د کورنۍ لخوا درته ویل شوي و چې ستا مسؤلیتونه اوس ډېر شول باید ونه کوې داسې؟
څرنګه سپیږه ستونزمن خو خامخا و، ستونزې مې ډېرې درلودلې، ځکه چې ټول فشار باید ما په ځان منلی وای. په ځان به فشار راوړي، ولې ښه پلان به ځان ته جوړوي، په دغه وخت کې به دا کار کوم، په دې وخت کې به دا کار کوم، داسې به کوم. نو ستونزمنه وه ډېره، ولې هېڅکله مې ونه ویل چې نه سم کولای.
استاد، په افغانستان کې ډېرو کورنیو کې داسې دود ده کله چې یوه نجلۍ واده وکړي د کور مسؤلیتونه ورلغړ شي، بیا په ځانګړې توګه ماشومان پیدا کړي، ډېره محدودېږي هغه کور جنجالونو کې، مصروف یې نه غواړي چې زده کړې نیمګړې پاتې، دوی ادامه نه ورکوي. ستاسو په نظر دغه ډول میرمنې خپل څه کولای شي چې هم د کور کارونه تنظیم کړي هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي؟
هغوی که ښه یو پلان ځانته جوړ کړي امکان لري. تا دا اوس هم زه هم وظیفې لرم، دوه درې وظیفې لرم، او هم کور کې زه نه کومه کارګره لرم، نه کوم بل څوک ماته کار کوي، کار مې پوره زه خپله کوم. یعنی خپله سړی وغواړي کولای شي، اما کار خپل سهار وخته ماخام دغه وخت خپل کارونه تنظیم کړي، انشاءالله حتما کیږي، ولې نه کیږي. کورنۍ ډیر رول لري پکې، دوی کولای سي. اول خو زه ټول کورنۍ ته دما پیام داده چې دا هر کله چې دوی خپل انګور راولي، دا انګور ته دي خپل لور په سترګو ګوري. دا خپل لور ته تحصیل تاسو غواړي، لور ته چې غواړي انګور ته یو غواړي، هغه تاسو د لمسیانو مور کیږي، هغه ښه تربیه ورته ورکولای سي. ماشومان ته کورنۍ ښه رول پکې درلودای سي، حداقل کله ماشومان دې ورته ساتي، یا د دې ماشوم توقع نه ترې کوي، خیر دی یو څوک له صبر وکړي او سلا دی وکړي، ماشوم دې نه راوړي. کایرام ور لک دیر لک خپل لور سره ته ساتي ول ډیر غټه لاس سره نه سړی درلودل سي او د خزه دون ځان به ضعیف احساس نکي زین سم کوله دوه کال درې کال یا څلور کال سختي راځي پسړي ول ټول عمر برته ټول خوشحالي قدر دې امغه کورنۍ کې برته پورته کی باور کوي دې غنګور څه څونه تحصیل پورته کور کې قدر غونه یې کور کې خزه کولای سي هر انسان کولای سي خو کله سړی خپل به جرأت کی مننه استاد می لکم تاسو نوم ډیر مننه
درنو اوریدونکو په حدیث شریف کې راغلی چې له زنګونه تر ګوره زده کړې وکړي نو د زده کړو لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی میرمنې کولای شي د منظم پلان په درلودلو سره له واده وروسته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته هم خای چې له میرمنو سره د زده کړو په برخه کې هر راز همکاري وکړي چې لوستې شي او دا لوستې مور بیا وکولای شي سم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه نور نو تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
خجل تر هر اسیا دشم غم زهیر انسان خجل